سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ام پی ال په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. ایرانی چارواکو ویلی طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلومات حسن مرتضوی د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې له هغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی ته وسپاري. معلومه نه ده چې څومره ایرانی ادبا په افغانستان کې بندیان دي. ایران په دې وروستیو کې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره او د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او خوانځیو کې هغه نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یو اعلامیه کې د دوشنبه پر ورځ خبره کړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا پریکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو له مخې نیول شوې ده. تر دې یو ورځ مخکې هم د ایران د علوم او روغتیا وزارتونو لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې له دې وروسته به پانتونونه به حجاب محصلینو ته هیڅ ډول تعلیمي، فلاحي او استوګنیز خدمات وړاندې نه کړي. په ایران کې د وروستیو لارونو او رئیس چې د تهران د پولیسو د غزمین په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون پیل شوی. په مختلف خارونو کې د هغه خزو اونجونو شمیر خورا زیات شوی چې اجباري حجاب نه مني. ډیر داسې انزورونه شته چې په امازایونو کې له حجاب پرته غنې خزي او اونجونې تګراته کوي. لتیر شپې رئیس د غور کابل لوی لار د درنی واوري لعمله تړل شوې ده. د راپورونو له مخې لکتر لګه 50 مسافر په یو بس کې سار پاتې. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډو ته ویل سخت طوفان دوام لري او دغه ولایت د فواید عامر ریاستات څخه کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. غور ولایت سخت لارې لري چې خلک یې د ژمي په موسم کې لستون سره مخ کړي دي. اول طالبان سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بند خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیه د حال په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او دا غوښتل چې مو هیله کړی ده چې دا قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
هغه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی د زده کړو د فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وري یا عمل په اومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مهم مطالب درته خبرو. د طالبانو حکومت د محتسب لخوا په بلخ کې د ټکسي چلوونکي د وهلو په خبرګون یو شمېر خزي وایي دا لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلوونکي د طالبانو له لوري له دا ډول چلند سره مخ کیږي.
ام تو یو موټر خالی بود ما سوار شوم نه اونا به مچ یو خالی موټر و په هغه کې کیناستم. د پیسو په حق لا نه ما سوال او نه هم موټر چلوونکي. طالبانو د شپږم حوزې په مخ کې موټر و درو.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. د متیولا ویسا کورنۍ وایي هیله منه ده چې دا ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر ژر تر ژره خوشی شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او دا غوښتل چې مو هیله کړې ده چې دا قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
په هلمند کې طالبانو خپل چیک پوینټونه زیات کړي دي او ساينس پوهانه څه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د څېړنو لپاره ذخیره کړي. رابشو اول مطلب ته د طالبان حکومت د محتسب لخوا په بلخ ولایت کې د ټکسي چلون کې د وهلو په خبرګون کې یو شمیر خزي وایي دا لومړی ځل نه دی چې خزي او ټکسي چلون کې د طالبانو لوري له دا ډول چلان سره مخ کیږي. دو تنو دغه خزو ازادي راډیو ته ویل د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د خزو پر تاګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند ستونزمن کړي. خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي خزي د اتاویا کیلومتر سفر اجازه لري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر ښځې وایي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه ځلې د طالبانو لخوا هغه مهال ودرول شوه چې غوښتل یې له یو ځای څخه بل ځای ته ولاړه شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبانو د ټکسي چلوونکی وهلی او له دې سره یې هم بد چلند کړی دی.
امی تو یک موتر خالی بود ما سوار شدم. نه اونا به ما چیز.
یو خالی موتر و پا اغا که کی نستم ده پیسو پا حق لن اما چوویل او نه هم موتر چلوون که طالبانو دشپگم حوزه پا مخ که موتر و دره و موتر چلوون که لزان سره یو ور پختن ایور نوکره چه دا میرمن سوگ ده لکم زای چخر اغلی است. چه ریزه موتر چلوون که ورطا ویلی و چه سوال لیده 500 روپی می ورنه خیستی دی بیا ما تر اغلال ویلی چه ده دیلین کرایه 100 روپی ده ما ورطا ویل چه 15 زینی هم 100 روپی اخلی یادم یه پیل وکر چه تاسو دروغ وی ده سره دی ملگره دی موتر چلوون که دو تا پیده و وحب.
په ورته وخت کې ماریا نوري چې اوله مظاهره کوونکو میرمنو څخه ده وایي چې هغه هم په ټکسي کې د تاک پر مهال څو ځله د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوې ده.
سیلی زدن به صورت راننده توسط متعصب به خاطر سوار کرده.
د موټر چلوونکي پر مخ د متعصب لخوا د څپېړې وهل د دې لپاره چې ولې د ښځه موټر ته پورته کړې نوې خبره نه ده. د ګلبهر سنټر په سړک د موټر په مخې سیټ کې ناسته وم. موټر ودرېد. موټروان ته وویل چې طالب وایي چې دا نجلۍ ښکته که زه کته نشوم. ښیښه له خلاصه وه. طالب ما ته وویل چې موبایل دې راکړه. شور ماشور مې جوړ کړ. موبایل مې ورنه کړ. غوښتل یې چې په ټوپک مې ووهي. راته قهر شو. کنځلې یې وکړې. موټر چلوونکي ته یې وویل چې ته څنګه له محرم پرته ښځې په موټر کې وړې.
د ټکسي چلوونکی سید آغا ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو لخوا له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز که څه هم په اقتصادي لحاظ د دوی کارونو ته زیان اړولی دی خو د طالبانو له ویرې له محرم پرته میرمنې موټر ته نه پورته کوي.
سر کار ما بسیار تاثیر کرده دیگه حالی ما میترسیم امی
زموک پا کاری دیر تاثیر کرده اوس موگ هم داری گو خزی لمحرم پرا تا پا موتر که نشو بڑلائی ویری گو چکو ملاسب سپیڑی را نکدی تاسو فکر وکده دیر خزی دی چی خار و بازار تزی سودا اخلی خو موگی لویری موتر تا نشو پورتا که ولائی
دا پا داسی حال که دا چه روانه اونه پر طولنی زورسانیو که ویدیو خبرش وچه پا اغا که ده طالبان دی حکومت دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو طالب لومړی ټکسی دروي او بیا له محرم پرته د یوې ښځې د بیولو لپاره د ټکسي چلوونکی په څپېړو وهي. له پراخو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت د بلخ امنیه قمندانۍ له لوري رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له پالیسۍ څخه د سرغړونې په تور د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې ښځې له محرم پرته اتاویا کیلومتر پورې د تګ اجازه لري.
شریعت تر اتاویا کیلومتر پورې یوې خور ته اجازه ورکړې چې بغیر له محرمه سفر وکړي. نو موږ هم ورته اجازه ورکړې تر اتاویا کیلومتر پورې سفر کولی شي او د محرم شتون ورته ضرور نه ده. خویندو څخه هم هیله کوو چې یو ځای بل ځای ځي حجاب دې مراعت کړي.
طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له محرم پرته له سفر څخه هم منع کړي دي چې دې کار ګڼ غبرګونونه هم راپارولي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتونو د ویشلو لړۍ پیلوي. یو شمیر افغان خبریالان د طالبانو د حکومت دغه پریکړې په غبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړو شویو افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوه افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خبرنگار وظیفه‌اش است که حقیقت را به جامعه تقدیم بکنه، نه که خبر را ببره و اونجا ادیت شوه و دروغ‌های سرازیر شوه و بعد از او تقدیم جامعه بکنه.
پاندې حال کې آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویش باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي.
اما نقطه قابل نگرانی است که خبرنگار
خود اندیخنی ور داده چه خبریالان د ټولنه د خپلواک قشر په توګه د خپل رسنیو کارتونه لري. دوی نه باید حکومتي کارتونه ترلاسه کړي. دا کار د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندیښنې را پیدا کوي.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د خبریالانو لپاره د دې وزارت کارتونه ترلاسه کول اړین دي.
هر څوک راغلی خبریال شوی، که زده کړې کړي او که تحصیل یې کړی او که نه، ژمنتیا او تخصص لري او که نه، یو خپرونه یې جوړه کړې ځان ته ژورنالیست وایي، د دې کارتونو ترلاسه کول اړین دي. باید ولري،
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپلې ادارې اړوند په کارت رسنیز کارونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډېر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتو ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې له مخې به یې د دې وزارت د رسنیزو سرغړونو کمیسون په جریان کې لاچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څه موده مخکې د خپل کلنی راپور د خپرولو پر مهال ویلي وو چې په تیر 1401 لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 238 پیښې ثبت شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی. متی الله ویسا د وري په اومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو لا هم د زده کړو فعال متی الله ویسا له بنده نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی الله ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی، او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي، او هغه د ملت غبرګون مو هم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړي دي. انشاءالله زه هیله لرم، چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د وري په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جومات د راښکته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلی وو طالبانو هغه په ډیر بد چلند موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد مو له بنده د متی الله ویسا د خوشی کېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مگر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړي او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشی کېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متی الله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نور فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سر ونیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالان او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینو سیاستونو نیوکه کړي زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی خو طالبانو یې ادعاوې رد کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پر هلمند ولایت واکمن طالب مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا پرتله دوه چند امنیتي تدابیر زیات شوي. دوی وایي په یادو امنیتي تدابیرو کې په لورو پرتو سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چک پاینټونه ایجادول او شپنۍ ګزمې شامل دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبانو په کور دننه د خلکو ملاتړ او باور لاسه ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار دی چې اوس مهال خپل بڼه بدله کړې ده او نظامي لوري ته اوښتې دي، ځکه ځایي طالب واکمنو په کښې کې نږدې پر هر یو چوک چیک پوینټ جوړ کړی او له خلکو تلاشي اخلي.
تلاشي کوي، په تلاشي باندې ولس په قسم باندې راغی، تلاشي دنیا خیاله په خوشحالۍ باندې په اخلاق.
په دغه ولایت کې د اومي امنیتي حوزې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې امیر ملاتک الله جلالي د ګزمې پر مهال رسنۍ ته وویل چې دوی د پخوا په پرتله دوه چنده امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دی وایي په یادو امنیتي تدابیرو کې په لیرو پرتو سیمو کې امنیتي پوستې جوړول، په ښار او نورو سیمو کې چیک پوینټونه ایجادول او شپنۍ ګزمې په کښې کې شامل دي. د هلمند له مرکز لشکرګاه ښار او لیرو پرتو سیمو څخه هم یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې طالبانو په کلیو کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د شپې له لسو بجو وروسته به څوک له کورو نه راوځي. دوی وایي طالبان هره ورځ په کلي او کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي. پهلوان یو له هغه طالب وسلوالو څخه دی چې اوس مهال هره شپه د لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې د نورو طالب وسلوالو سره ګزمه کوي. دی وایي
چک پوینټ او ګزمې ډېر زیات کړي دي، لکه څومره چې پخوا وه تقریبا دو چند نور هم د کوڅو ګزمې او د کوڅو چک پوینټونه، نور عام چک پوینټونه او خاص چک پوینټونه ډېر منظم کړي مو دي. نو دا رژې په دغه باندې چې خلک ښه ګزاره وکړي، ښه ژوند وکړي.
که څه هم طالبانو د خپلو امنیتي تدابیرو زیاتوالي لامل له پروژه کې د خلکو تر ناوخته پاتې کېدل او د غلو مخنیوی یاد کړي، خو آیا رښتیا هم د طالبانو دا خبرې حقیقت لري چې دوی دا کار د غلو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په موخه کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو د کارپوه ډاکټر حکمت الله حکمت نظر اخیستې دي.
د دوو کالو حاکمیت د طالبانو دا وښودله چې دوی په کور دننه کې پوره ملاتړ د خپل حاکمیت لپاره نه لري. متخاصمې ډلې تر اوسه پورې لا هم د خبرې تر کچې د دوی په وړاندې باندې عمل کوي. ولی کېدای شي چې دغه ډلې په مصرحانه توګه باندې هم د دوی په وړاندې باندې که د دوی په سیاستونو کې تغییر رانشي عمل وکړي. ترهګرې ډلې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه هر ورځ زیاتوي. د داعش پیښې په حقیقت کې د دې خبرې ثبوت دی. د طالبانو په هغو سیمو کې چې دوی عنعنوي نفوذ لري هلته هم د خلکو نارضایتي زیاته شوې ده.
راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې په هلمند کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر زیات کړي دي، خو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو لکه اروزګان، هلمند او کندهار کې چیرې چې د دوی زیات پلویان شتون لري.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدي کسان له بازارونو ټول کړي، درملنې وکړي او د روزګار زمينه ورته برابره کړي. په نشو روږدي هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلي لارو باندې په نشه یي توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشه یي توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په څیر په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دې وکړي او د روزګار زمینې دې ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي:
تنفسی ناروغی خلکو ته پیدا کړي. منګه دا غوښتنه ده دوی ته یو د کاروبار د مینه ځوانانو ته برابره کړي چې همدغه کې نور نسل په دې نیټو باندې وانو.
په نشه یي توکي روږدي کسان هم وایي چې د بیروزګارۍ له امله یې نشې ته مخه کړي. که حکومت یې درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي، بیا به نشې ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي:
چې د کار روزګار کمه
کېږي کنه، دغه شان د څنګه چې بیې کنه همدغه شان زمونږ تداوی وکړي.
د بیروزګاری او د مجبوري نه دغه عمل کوو په شی کارګران شمونږ غوښنو روزګار یو پوه شي بیروزګاری نه عمل باندې راغلي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي: د همکارو موسسو په مرسته یې په نشه یي توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشه یي توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول معتادین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو په دې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروفه شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د 190 میرمنو او 222 ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک میشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
په نه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ول تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن دوشنبه ویل فنلند به سبا سه شنبه رسمان د دې تړون یو درشم غړی شي. روسیې په ناتو تړون کې د فنلند غړیتوب ته په پام خبرداري ورکړی چې که د ناتو د دوی ګاډي پولې ته نږدې په دغه نوي غړي هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي نو موسکو به هم خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. جزئیات له نوریاس نوریا اورو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبریالانو ته روانه اونۍ تاریخي اونۍ وبلله او زیاته کړه چې سر له سبا به فنلند دغه تړون بشپړ غړی وي. هغه وویل دی هیله مند دی چې سویډن به هم وکولی شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د ستولتنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. ستولتنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته وړاندې کړي. د ستولتنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یوه تاریخي ورځ وبلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراین د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله ایورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا نوویستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یوځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اولای شي.
ساينس پوهان هڅه کوي د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سړنو لپاره ذخیره کړي ځکه د زمکې د کورې د تودوخې له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلیدو په حال کې دي.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلي شي د دغو لرغونو یخونو طبقې د سړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان فرانسویان او نارویژیان شامل دي خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطحې 125 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپېریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړې هغه اوبه چې د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکیږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمېر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغېزو په اړه څېړنه کړې، ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانیې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. ایرانی چارواکو ویلي طالبانو ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړ چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوي شمس الدین وان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشي شوي دي. ایرانی ډیپلوماټ حسن مرتضوی د طالبانو له لوی څارنوال سره په خبرو کې له هغه غوښتي چې په افغانستان کې یو شمېر بندي ایرانیان دوی ته وسپاري. د ایران حکومت اعلان کړی چې په پانتونونو او ښوونځیو کې هغو نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي تعلیمي خدمات نه وړاندې کوي. دا خبره د ایران د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې د دوشنبه په ورځ خبره کړه. په اعلامیه کې ته شوې چې دا پریکړه د حجاب د فرهنګ او د اسلامي عقایدو لمخې نیول شوې ده. لتیر شپې رئیس د غور کابل لوی لار د درنی واوري ل عمله تړل شوې ده. د راپورونو لمخې لکتر لګه 50 مسافر په یو بس کې سار پاتې او ل طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متی ولا ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بند خوشی شي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکې نیول شوی وو، خو د هغوی د نیولو خبر پر روانه اونۍ کې خپور شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیدیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکاټ ریچاردز ویلي چې کورنویل په خپل هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس 23 کلن مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یوه هوټل مدیر و او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیدیوم شبکې مشر د یک شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حال کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دي ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي. له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغېز وکړي؟ د نن په 25 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتی چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خپرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. دا خپرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خپرونه له ښاغلي امین ځاځي سره په خبرو پیلو. ځاځی صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسئله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب. ګوري، افغانستان په نننی شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي دغه بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري، د څنګه راغلی دی، څه شي کوي، سیاحت ته راغلی دی، دفتر راغلی، یعنی ډېر یو بل پسې ورپسې دي، ځکه حالت د همدا شی ده. یعنی مونږ داسې یوه ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې، تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوالو د سیمو هیوادو پوځونه وو، استخبارات وو. اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلک وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سړي کې بیا خصوصا د سیمې هیوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته وسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره. ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون یې نه مراعت کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شو، اله ټیک شو، او ورده و یو راپور چا ورکړلو واسه بوی ځای واچوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید عکس العمل وښيي، او دا مسایل باید څېړنه وکړي، او دا اوږدوالي ته باید پرېنږدي. ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې، دا منفي تاثیر لري. او که چېرته مثبت برخورد وسه وشي، کېدای شي برخورد مثبت نیولې شوي، خو د دېوال نیولې څرنګوالی باید واضح کړي، او زر دغبارې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه زازای صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ غمیزه اوږد تاریخ لري، او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي، او ترخه تجارب افغانان لري. عام متل لروي، مار چې چلی لپړی ویریږي. په موږ باندې په وختونو وختونو په مختلفو برخو کې مختلف لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، په د ډاکټر په جامه کې. د هغې وجې نه ځینې د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په یوې ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانې څانګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایلو ته نه وه، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادفا داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه، او دا شیان ټول هغه کو. بیا دا لړۍ لږه اوږده شوه، بیا د خلک د هغه نه خارج کړه، د افغانستان نه خارج کړه. یو پکې انګریزی وو، ځینې د نور اروپایي ملکونو وو، او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه. افغانانو کې دوه قصه داسې وو چې بیخي لکه چې تری تامې کړ سره. او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغسې مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د هماغو مشکوکو فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي؟
زه داسې یو بل باور باندې یم، هغه دا ده چې هر بهرنی طبیعت چې یو بل ملک ته ځي د یو امنیتي ضمانت په اساس ځي، د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسنی واکدارانو یا طالبانو لخوا شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو. او بیا ستونزه دا ده چې د یو میډیکل ډاکټر سره، چې زه پخپله هم یو میډیکل یم، د اصلحې موجودیت دا بیا بله ستونزه ده، دا یو سند ده. او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفول نیولی. دغه شیان یو څه داسې تشویشونه نورم زیاتوي، او دا چې طالبان هم تروسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې، او پخپله برتانیا هم ډېر غږ نه باسي، بیا مشخصا هغه هوټل ته هماغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي. موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغوی له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې.
لږ تر لږه یو بل برتانوي وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریال وو او د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو او هلته راغلی وو، د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. خو دی او څلور نور برتانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې وو، د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په وروستیو کې بے غږ ځواګه خوشی شول. فکر کوئ صدات صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي؟
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی، دا یعنی اوسنی هېواد نه دی، دا په پخوا کې هم دا تیر شوي دا مسایل. د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې ټولنه خیریه مؤسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځینه بل ته انتقالولي چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې. یعنی یو خیریه مؤسسه، بیا هغه وسله، بیا هغه دغه شی، بیا څنګه خاموش
شو؟ د دې راپورونو تایید په دې خپرونه کې ډېر مشکل کار دی، ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس له موږ سره په دې خپرونه کې نشته. په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشي شي، او که به د یو تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجع شي یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشي شي؟
زه ډېر باور په دې نه لرم چې ډېر به څرګند محاکمه شي. دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخې تجربې موږ لرلې همداسې تیر شوي دي، او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې دوی بیا خوشې کړي، یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسما باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي. لکه دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت یې هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي؟ بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شاپشا راوځي چې شکونه راپاروي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله، دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی. خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سړی په څو څو واره چیچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې، موږ د یوې سوري نه څو څو واره چیچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې هغه مار چیچلی وي د پړې نه هېرېږي، موږ دا ترخې تجربې ډېرې تېرې کړي دي. نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او په هغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا له هغه سره یو ځای خوشې شول. زمونږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول، دا ټول برتانویان دي. ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو، او که یوازې برتانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیګم چې مختلف یا ورغله د سیاحت ته بل ډاکټر دی او بل معلوم نه ده بل هوټل مثلا لري که چی شي لري کنه او بل یا د راتګ د خارجانو هی بل هیواد ته هغه یو پروسیجر رسمي پروسیجر لري مثلا زه کوم بهر ته ځم کنه هغه پروسیجر یې ما څه ده زه دعوت شوی یم زه تحصیل ته ځم زه مثال سیاحت ته ځم دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې د هیواد ته داخليږي اغه سبتیږي اغه رجستر کیږي اغه پولیسو کې سبتیږي اغه رجستر کیږي د دوی استوګنځای معلومي هر څه معلومي نو دا چې څنګه راغلي دي او چاره بللې دي په کوم طریقې راغلي دي او بیا غدانې ولې کیږي دا ټول اغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت ته ته ځواب وایي یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړه چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیول کیږي او بیرته خوشی کیږي اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیان راغلي وو د پروسیجر جر خیر تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو چا راوستي وو د ویزا چا ورکړې وه او کوم ځای کې اوسېدل راجستر شوي وو نه وو شوي دغه اصلاحات څنګه ورسره وه دا اصلاحات چا ورکړې وه ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي یعنی د خپل امنیتی پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې دی دغه مسولیت څومره ادا کړی ده او کنه یې ادا کړی
ځاځی صاحب د وسلې په باب خو ویل شوی دی چې دوی ادعا کوي البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم وخت د برتانوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکونکي چې وو دی وسله درلوده اما پکه شی باکی نو ورسره مونږ په دې باندې بحث نه کوو سوال دا دی
بالکل بالکل
ځاځی صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایي یعنی په مشکوک ډول به له سبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان تر ازي ذکر نه کوم چې دا کسان په خپل سر راغلي وي او که نور وګړي هم څه په افغانستان کې چې د همدغو برتانویانو په شکل نیول کیږي مګر موږ نه په خبري ګو
ډیر شان بسلی اوس مسلمان طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي همدغو د پاکستان هیواد د ډاکټران په تیرو ځای کې مصروف دي کار کوي یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه رسمن دلته اوس کار کوي دا پروسیجر لري او دغه پروسیجر نه پوهېږم محدودته ته وکړو چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دا په دغه کوم پروژه ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي یعنی مثال که په کوم جرم نیولی شوی وي دوی دغه مجرم چا راغوښته وو چا رابللی وو
یعنی په دغو وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته
نه وګړي خو شته ولې نه شته ټول شته دی ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره دغسې یو هغه کېږي تعامل کېږي داسې عمل کېږي یعنی لکه څو پیښې که نه دا ورتوالی لري یو بل ته که نه دغه د سوال لاندې ده دا خپله د سوال لاندې دي یوه پیخانه ده دغه دویمه کېدای شي درېیمه پیښه شوې وي کېدای شي ډېر مسایل د مونږ نه پټ اوسي د چې ډېر مسایل لته پټ وو که نه چې هغه خبره د ورور مو چې راته وویلي چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي ولس نه په خبرېږي حتی هماغه خلک چې بندیان شول که نه څنګه خوش شول چا وضاحت ور نه کړو هېچا چا وضاحت ور نه کړو فقط بندیان شو ونیول او بېرته خوشې کړل چا ټپوس هم ونه کړو چا پوښتنه هم ونه کړه او دوی هم وضاحت ور نه کړلو مینان ده هغه ده زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نخکاری ما ته نخکاری ساده ځکه دغه ساده به سړی فکر هم ورته ونه کړي بله خبره زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر د دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا نه قانون ایجابوي نه شریعت ایجابوي نه پښتو ایجابوي دا یو چا باندې شک ده بس روای چې په مغد کې څه وته رنجر کې واستوه بیا زندان ته واستوه بیا بل هغه هغه وایي چې دا خو بېګناه وه او رنه بېګناه سړی خو تا پنځلس شپاړس ورځې د هغه په تېرې کړې زندان په تېر کړو
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده.
او په ټوئیټر کې مو fatwitter.com/azadiradio موندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
صدات صاحب، یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې راپور کې یادونه وکړه د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی، د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي؟ یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي؟
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي دا بیخي ثابته خبر ده، او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې کچیرته د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي، د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراوده جوړي او دا تعاملات جوړي. عجیبه ما ته دا ښکاري چې د یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، له بلې خوانه هر هفته د $30 میلیون زی او د بیرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم، بیا یو ورځ بیا خامخا
دغې په باب خو امریکایي چارواکو لویدیځو چارواکو په وار وار دا خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي، بلکې د بشري مرستو یوه برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو له خوا نه مصرفیږي.
که تاسو دا تیر هفته هم دا خبر اوریدلی وي، په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتیږي، ځینو ته یو څه کیږي او ځینې ته نه کیږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګانې پکې روانې دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي. او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نشته دي چې دا ځینې ځینې ډلې یا ځینې ځینې کسان دلته و هلته د داعش په نامه را پیدا کیږي، دغه د کم ځینه راځي، د کم گاوند نه راځي، دغه گاوند چاته معلوم ده او څوک ساری؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده، افغانستان فضا خو اوس هم د امریکای تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دغم نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا دغه نه چې دوی واقف وي د دې مخنیوي لپاره ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري، او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلویښت کال نه افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د گاوند نه شوي دي او راځي، بیا دې گاوند ته تر ننه پورې کم سزا ورکړل شوه د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هېڅ هم نه. لکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال د دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان ته هیڅ د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست یم، زه مهاجر شویم د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پریښودو ته مجبور شویم، لکن دا لوبې تر شا څوک دي؟ او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د 2.5 میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده؟ او دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، داعش د بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو ګورنر راځي، یو ګورنر راځي.
مننه زازای صاحب، ستاسو په نظر د بشري مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشري د یوې خیریه ټولنې کارکوونکی دی او د بشري مرستو په رسولو کې برخه درلوده، فکر کوئ اغیزمن به شي که نه؟
دغه بشري مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېرې بېلګې لرو چې د بشري مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوي، نړیواله کچه د مونږ نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم، همدغو نومونو هېواد ته داخلېږي، د انجینیر په نوم دی به د خیریه موسسو.
تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې اغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرني ایجنټان چې په افغانستان کې کچرت فعالیت ولري هغوی تشخیص کی وینيسي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیره مهمه ده، د 50 کلن جګړې تجربه راته ښودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بي تفاوتي، دوی خوشاله دي چې دا د بهرنیان راغلل کمرې راغلې، هغه نه پوهېږم مطبوعات غړي راغلل او نه پیګم خیره بنسټونه راغلل نه څه ورته خوشحالي نه تفتیش درست شته ده نه پوښتنې شته ده یعنې افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد ده 45 کالو کې شوی ده تنه جوړ شوی ده بیا دلته په تاسف څه وایم چې دوی څه پورې ډلې ټپلې دي ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپلو شخصي ګټو په خاطر قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي
ډېره زیاته مننه
ملي ګټو ته ډېر کم خلک چې مجمن اوسي
فقط یوه وروستۍ پوښتنه ډېر لنډ ځواب یې له دواړو ښاغلو غواړم ځاځی صاحب ستاسو په نظر لنډ راته ووایاست د دې درېو کسانو نیول به له لویدیځو هېوادونو سره په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغېزمن کړي
کاملاً دا چې ترڅو واضح نشي او مهمه دا ده چې د افغانستان خلق په خبر نشي دا د افغانستان د خلکو پر روحیې باندې هم ډېر بد تاثیر اغېزه کوي چې د خلکو څوک وو څه پر راغلي وو بیا څنګه خوش شول او د نړیوالو اړیکو نه هم ډېر منفي تاثیرات لري
ډېره زیاته مننه او سادات صاحب تاسو لطفا همدې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري دا به دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي
خامخا هر ستونزه بله ستونزه زیږي او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا یې تیروي دا به یو بله جفا وي لکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید د نړیوال روابطو په اساس وي هر هېواد کې چې لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی دلته او هلته فعالیتونه د هرې خوانه را روان دي دا د پښتنې وړ دي هر بهرنی هیواد چې دې سره په اصطلاح اړیکې پالي په کم اساس پالي حکومت یې په رسمیت نه پیژني ضمانت ترې غواړي لکن په مجموع کې خپل فعالیتونو دپاره شرایط برابرول غواړي او تمم لري د څه شي تمه ته نه لري په رسمیت یې هم نه پیژني اړیکې ورسره نشته نړیوال قوانین دي تا په خپله د اول تر پښو لاندې کړي دي په کم اساس هلته زیدن
ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو د 25 دقیقې بحث کې مو د ازادۍ راډیو د میلمنو سید زاکر شاه سادات او یوسف امین ځاځي څرګندونې اورېدې تر بلې خبرونې د خدای پامان
سدک باندھ نور درستایلے دے ہغ منزل ترسی دلے دے ہغ منزل ترسی دلے دے منزل ترسی دلے دے ہغ منزل ترسی دلے دے سلو علیہ وآلہ سلو
جبر پیاری لاڑی کل پیدا چمی آکاشو سیرے راوڑا لو دمینی دزو بل سنو مسیحا شو چاچی کانم دخبل ارمان پنم لکلے دے چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے سلو